بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې ومه، د 1443 هجري قمري کال د ربیو ثانی د میاشتې 28 او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اټومي شهیدانو ټیرور د بشریت پر ضد جنایت نومیږي. ورپسې به یو ګردمیز درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د حالاتو په هکله شوی دی. په دغه ګردمیز کې سیاسي شنندې غلام جیلانی ځواک او سید رحمان سالار ګډون لري. بیا به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اراده له پاکستان سره د هر اړخیزه اړیکو پراخول دي. د ایران د اټومي شهیدانو ترور د بشریت پر ضد جنایت دی. او د افغانستان د طالبانو مشر د امریکا په کړچار نیوکه وکړه.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران اراده له پاکستان سره د اړیکو ډیر پراخول دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د پاکستان له رئیس جمهور سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له پاکستان سره د اړیکو هر اړخیزه پراخول دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن په اشکاباد کې د پاکستان له ولسمشر عارف علوی سره په کتنې کې د تهران او د اسلام آباد د ملګرتیا او د پراختیا ظرفیتونو او ګډولو ته په اشاره سره وویل. دواړه هیوادونه ژورې تاریخي، کلتوري او قلبي ګاونډي اړیکې لري، او د اړیکو د پراختیا په لاره کې له دغو ظرفیتونو استفاده د دواړو ملتونو په ګټه او د سیمې د پرمختګ او د آبادونې لپاره ده. د ایران ولسمشر رئیسی د نړۍ د مظلومو ملتونو په تیره بیا د افغانستان د خلکو د ملاتړ پر ضرورت ټینګار وکړ، او وی ویل په افغانستان کې د پردیو هیوادونو 40 کلن شتون نه یوازې مشکلات ختم نه کړل، بلکې لا ظلم، وژلې، چورتلان او نامنه پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې. هغه زیاته کړه، ایران په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا چې د ټولو خلکو د قومونو او د سیاسي ډلو استازیتوب کوي ملاتړ کوي، او په دې زمینه کې له پاکستان سره ملګرتیا ته چمتو دی. د ایران ولسمشر رئیسی ډګینه کړه چې په ایران کې د افغانستان د کابو 4 میلیونه مهاجرینو شتون په دغو مظلومو خلکو باندې د امریکا د ظلم ناقابله ګڼو له مشکلاتو او محدودیتونو سره سره د ایرانیانو په شان د افغان کډوالو میلمستیا کوو. هغه ویل داعش ډله په خپله امریکا جوړه کړې ده. واشنګټن له دغه ډلې په استفادې سره په افغانستان او سیمه کې د نامنۍ د رامنځته کولو کوشش کوي، نو ځکه خو باید د هغې په وړاندې مقاومت وکړو. د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم ویل اسلام آباد هم د ایران په شان په افغانستان کې د ټولشموله حکومت د جوړېدا غوښتونکی دی، او په دغه هېواد کې د سولې د ټینګېدا لپاره ملګرتیا ضروري ګڼو.
نن د ایران د سمندري ځواک د حماسې درامست کولو کلی زده زموږ خبريال وایي نن د یک شنبه ورځ او د لندې د میاشتې ومنېټه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک د ورځې او د پیکان په نوم د توغندې وشتون کې کشته ده پرسونلو د حماسې درامست کې د لکلی ز سره سمون خوري په دغه ورځ د ایران د پیکان په نوم د توغندې وشتون کې کشته پرسونلو په مروارید نومې پوزي عملیاتو کې د تلپاتې حماسې پرامست کولو سره د عراق د البکر او د الاومیه د تیلو په صادرونکو ترمینالونو باندې بریدونو سره د دغو ترمینالونو دریمه برخه تباه کړه او د دغو ترمینالونو د ستنو د پاسه د ایران بیرغ ورپاوه له دغو عملیاتو وروسته د عراق باس دښمن د 1980 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه د سیمې د هیوادونو له استخباراتي او لوجستیکي استکباري هیوادونو د سپوږمکیزو او د جاسوسۍ د الوتکو لمړه تر څخه په برخورې دا سره یو ځل بیا د دغو ټرمینالونو د نیولو هڅه وکړه چې په نابرابره جنگ کې د ایران د پیکان توغندي وشتون کې کشتۍ په یوازې ځان وتوانېدله د عراق یو شمېر نورې کشتۍ او الوتکې د عملیاتو له ډګر څخه وباسي په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت ستر بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د تفیل جنگ په پړاو کې د فارس خلیج د اوبو له آبادان او خرمشهر څخه د دفاع او د هیواد د سمندر سواحل و بندرونو او جزیرو په دفاع کې د ایران د سمندري ځواک د میړنتوب او زړورتیا او د عراق د باس دښمن سمندري ځواک ته د ماتې ورکولو په مناسبت د لندې د میاشتې اوومه نیټه د پوځ سمندري ځواک د ورځې په توګه ونوموله
د ایران د اټومي ساینس پوهانو ټیرور د بشریت پر ضد جنایت ایران فرس خبری اژانس راپور کړی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی ټینګار وکړ د اټومي ساینس پوهانو ټیرور د بشریت پر ضد جنایت د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي ده د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې سیکرټر او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی بیا زیاته کړه د ایران د نورو اټومي شهیدانو په شان د شهید محسن پهریزاده ټیرور د بشریت پر ضد جنایت او د نړیوالو حقوقو د بشري حقوقو خلاف ورزي هم ده
د ایران او د سلور جمعیوی ډلې غړیو کتنه کړې دي اسنا خبر یا ژانس راپور ورکړی په ویانا کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمائندګۍ سرپرست محمد رضا غائبی د اروپایي اتحادیه له استازي او د سلور جمعیوی ډلې له نورو غړیو سره د ایران د پلاوي د دوه اړخیزه او د څو اړخیزه کتنو خبر ورکړ هغه ډاګی نکړه د ایران مرکچي ټیم چې مشري خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باقری کني کوي ویانا ته تللی او پرون په خبرو کې د ګډون کوونکو هیوادونو له ځینو استازو سره کتنه کړې ده او نن به هم د چین او د روسیې د پلاوي د مشرانو او د کارپېژاندو او د اروپایي اتحادیه له غژمرونکي انډریکا مورا سره دوه اړخیزه او درې اړخیزه کتنې ولري په ویانا کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي نمایندګۍ سرپرست محمد رضا غایبی وویل د اټومي تړون د ګډ کمیسیون اصلي خبري اترې به سبا د اټومي موافقې د ټولو غړیو هیوادونو د اصلي پلاویو په ګډون سره په کوبورګ هوټل کې وشي سبا ورځ د اسټرالیا هیواد پلازمینه ویانا ښار کې د امریکا د بندیزونو د ختمولو لپاره د ایران او د سلور جمعیوی ډلې د خبرو اترو کور بدی بل خبر دا چې د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون ویان محمود عباس ساده ویل د ژمنې په وړاندې ژمنه د ویانا په خبرو کې د ایران منطق دی هغه د ایران او د سلور جمعیوی ډلې د خبرو تر پیلې دا په اشاره سره وویل امریکا د خپلو ژمنو پر خلاف له اټومي تړونه ووتله اروپایي هیوادونو هم له کړیو ژمنو سره سره د هغه تاوان د جبرانولو لپاره چې ایران ته رسېدلې دی هیڅ ګام پورته نه کړ
د افغانستان کډوالو ته واکسینونو وهل د ایران لپاره ستره بریا ده ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ایران کې د روغتیا د نړیوالې موسسې WHO استازي جاپار حسین ټینګار وکړ په ایران کې د افغانستان 4 میلیونه مهاجرین د هغوی له ملیت او د هستوګنې له حالته چې ورتیر شو د کورونا پر ضد د واکسینیسیون خدمات ترلاسه کوي او دا د ایران لپاره ستره بریا ده هغه نن د ایران د طبي علومو د پوهنتون د راځي د غونډو د ترسره کېدا په حال کې د خدمت د توپیکس د 100 ورځې او د سلامتیا په پیچکارۍ کې د 100 میلیونه په نوم ملي غونډې کې زیاته کړه د هغو کډوالو لپاره چې په ایران کې اوسیږي د کورونا پر ضد د واکسین برابرول د ایران د حکومت ستر کار دی
د طالبانو د موقت حکومت مشر د امریکا په کارچار نیوکه وکړه. زموږ خبریال راپور راکوي د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت مشر مولا محمد حسن اخوند په دغه هیواد کې د امریکا په شرکلن کارچار نیوکه وکړه. مولا محمد حسن اخوند بیګا په خپل لومړي غږیز پیغام کې چې د افغانستان له ملي ټلویزیون خپور شو په خپل هیواد کې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په کارچار او په تیره بیا د واشنگټن لخوا په بمباري او د زندانونو په جوړولو او د ناامنۍ پر مستکولونی وکړه او وی ویل کچیر د امریکا لخوا د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد شي د یو واد اقتصادي مشکلات به ختم شي. د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت مشر د یو واد اوسنی حکومت ټول شمول وباله او پخوانی حکومت د امریکا ګډاګي وباله. مولا محمد حسن اخوند په دې خبرې سره چې د افغانستان نیواک پای ته ورسید او اسلامي نظام او امنیت ټینګ شو ویل په یو واد کې مشکلات شته او ځینې اوسنی مشکلات له تیر حکومت څخه پاتې. د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت مشر مولا محمد حسن اخوند ویل د هیواد خلک څلوېښت کاله له جنګ او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وو او دغه پړاو پای ته ورسېد او دا د خلکو لپاره یو ستر امتحان او همدا اوس د والیانو د ولسوالانو او د قومندانانو په شمول ټول ځایي چارواکي باید د خلکو خدمت وکړي او نااهل او غیر مسؤول کسان باید بې وسلې شي. مولا محمد حسن اخوند دغه راز ټینګار وکړ په بیلابیلو برخو او څنګه کې د ټولو لپاره د زده کړې زمینه برابرېږي او د افغانستان د ټولو خلکو په تیره بیا د ښځو حقونه به ساتل کېږي او د اسلام په چوکاټ کې به د انجلیو او د ښځو د زده کړې زمینه هم برابرې شي. د افغانستان د موقت حکومت مشر مولا محمد حسن اخوند د هیواد د پخواني حکومت د امنیتي او پوځي ځواکونو په اکله هم ویل له دغو ځواکونو څخه غچ نه دی اخیستل شوی او کچیرې هغوی د امنیت پر ضد کوم فعالیتونه ولري نو جدي چلندونه به ورسره وشي. هغه ویل د نړۍ په هر هیواد کې چې کوم ګوند بریالی شي نو خپل غړي انتخابوي. مولا محمد حسن اخوند د غرازه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو موقت حکومت د دوی په چارو کې لاس وهنه نه کوي.
اروپایي اتحادیه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندیر نه خبري اژانس راپور کړی. د اروپا د کمیسیون مشر میرمن اورسلون فون ډرلین ویل اروپایي اتحادیه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندي. هغې پرون په دې خبر سره چې باید هغه اقتصادي او ټولنیزې دړې وړې کېدا چې افغانو سره مخامخ دی مخه ونیسو زیاته کړه. اروپایي اتحادیه به په افغانستان کې نوی حکومت چې په زور سره رامنځته شوی دی په رسمیت ونه پیژندي.
قدرمنو اوریدونکو په غزنی ولایت کې د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو اړوند د عدالت غوښتنې یو کانفرنس ترسره شو نو په دې اکله یو راپور واوري.
په غزنی ولایت کې د معلولینو ریاست له لوري له طالبانو څخه د دوی اړوند د حقوقو او امتیازاتو اړوند د عدالت غوښتنې تر نامه لاندې یو کانفرنس ترسره شو. په دې کانفرنس کې د معلولینو ریاست چارواکو په ګډون د طالب مشرانو هم برخه اخیستې وه چې پکې د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو اړوند ویناوې غوښتنې واورول شوې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي حبیب الله مجاهد په یاد کانفرنس کې یاد ریاست او ټولو معلولینو ته ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د طالب مشران د معلولینو حقوقو ته ژمن دي.
تاسو په دې باور وکړئ اسلامی امارت مشرتابو د خپلو معلولینو هم په غم کې ده په رښتیا ده. زه په دې خبر یم څه په دې باندې ملتونه سوي دي.
په افغانستان کې له شته ستونزو څخه د معلولینو په ګډون نور افغانان هم کړیږي، خو تر څنګ یې په تازګۍ سره په دوحه کې د طالبانو او امریکا د تازه او بیا پیل خبرو ته امیدواري ښیي چې ګوندي پرتو ستونزو ته د هواري لار وي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
عزتمن اردوګانو په دغه راپور سره خبرونه هم پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو اوس هم تاسو ته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د اټومي شهیدانو ترور د بشریت پر ضد جنایت او د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي نومیږي. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې سکرتر او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی په تیره شنبه ورځ د اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د شهادت د کلیزې په مناسبت په ویانا کې د اټومي شهیدانو ترور د بشریت پر ضد جنایت او د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي وبلله. کاظم غریب آبادی د غراز له طرحګرۍ سره د مبارزې د ادعا کوونکو هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو په چوپتیا او بې لی باندې په نیوی کې سره د اټومي ساينس پوهانو د ترور په څلورو دوسیو باندې د حقوقي غور په زمينه کې د تهران د عدلیه وزارت د اقداماتو د پایته رسیده خبر ورکړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو او د دفاع وزارت د نوښت او د سیړنې د ادارې مشر محسن فخریزاده د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه د تهران ولایت د دماوند په افسر سیمه کې په یوې ترهګري حملې شهید کړی شو. شهید فخریزاده یو مشهور فیزیک پوه او د پوهنتون استاد و چې په اټومي تجربه او د علم په حوزه کې د حفاظتي هدفونو لپاره اټومي بیولوژیکي او د کیمیاوي حوزو په شمول بیلابیل علمي نوښتونه او تلپاتې خدمات وړاندې کړل. د ایران اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې له پراخو ترهګرو حملو سره مخامخ شو. د ایران د لوړ رتبه سیاسي او د انقلابي شخصیتونو ترور او د 12,000 بې ګناه انسانانو وژل هغه جنایتونه دي چې د امریکا او د واشنگتن تر ملاتړ لاندې د ترهګرو لخوا په سیمه کې ترسره شول. د صهیونیست رژیم د جنایتکار لور څخه په استفادې سره د امریکا هدف منی وژلې کابول لس کاله مخکې د ایران د څو اټومي ساینس پوهانو په ترور سره په 2010 په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې پیل شوې. د ایران اټومي او دفاعي ساینس پوه ډاکټر محسن فخریزاده هم د ترهګرو حملو ښکار شو. د دغه موضوع په شنن کې د پام وړ درې اړخونه شته. لومړی اړخ هغه سیاسي ماهیت او مغرضانه هدفونه دي چې د امریکا او د اسرایلو د جاسوسۍ ادارو او د دوی تر ملاتړ لاندې د ترهګرو ډلو لخوا په سیمه کې تعقیبېږي. دوهم اړخ په ایران کې د علمي پرمختګونو د مخه نیولو لپاره د دښمنانو هڅه ده چې د زیاتو دباوونو په اعمالولو او تیرورونو او په اټومي تاسیساتو کې په ورانکاریو سره سره ونتوانېدل خپلو هدفونو ته ورسیږي. دریم اړخ د ایران د امنیت او د اقتدار بېخبنایانو ته ګزار ورکول دي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی ترور د دغو هدفمنو ترورونو یو بل مستحق دی. د ایران اسلامي جمهوریت باوري دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې د لویدیځو هیوادونو دوه ګونه معیارونه نه یوازې غیر رغنده دي، بلکې له ترهګرۍ سره د نړیوالې مبارزې د ماتې سبب به هم شي. د تیرو لسو کلونو تجربه ښودلې ده چې د دغو دوه ګونه سیاستونو دوام بالاخره د حکومتي ترهګرۍ د دودېده او د زیاتېده د ډیرو زمینو د برابرولو سبب ګرځي. د سیاسي مسایلو شانند او نظریه وړاندې کوونکي نوام چامسکي چې امریکا د ترهګرۍ سرغنه ګڼي، په دې عقله وایي تر هغه وخته چې ایران خپلواک وي او د امریکا د سلطې په وړاندې سر ټیټ نه کړي، له تهران سره به د امریکا دښمنان او مخالفتونه دوام ولري. او زیاتې د امریکا له نظره د ایران اسلامي جمهوریت د منلو وړ نه دی، ځکه چې په خپل خپلواکۍ سترګې نه پټوي. ملګر ملتونو د بیلابیلو پریکړو لیکونو له لارې او په یوه نظر سره ټول ترهګر اقدامات رودې او لارې چارې چې په هر ځای کې د هر چا لخوا وي د نه توجیه وړ او د جنایتکارو اقداماتو په توګه غندلې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د دغو ترهګرو حملو او د نورو خلاف ورزي کوونکو اقداماتو ته د ځواب د ورکولو لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د غوره کولو لپاره د ځان د دفاع کولو زیاتی حق خوندي کړي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم تا سړی نشوي لای شي اوس دوی غلی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
موږ تکرات سره دا وی چې موږ کوم یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ایزانو د هنداري له تحلیل پروګرام سره ساسو په خدمت کې یو په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي. ایزانو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې وروستیو کې په افغانستان کې د لوږې او د بېوزلۍ د زیاتېدو د امله اندېښنې زیاتې سوي دي. نړیوالې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکوي. همدارنګه د چین، روسیه او د هند بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه ناسته کې افغانستان سره د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. خو دې ټولو سره سره امریکا او لویدیځ هیوادونه نه یوازې د افغانستان سره مرستې بندې کړې، بلکې د افغانستان کابو $10 میلیارد شتمني یې کنګل کړې او دغه هیواد یې د اقتصادي فشارونو هدف ګرځولی دی. د امریکا د کانګرس غړو تېره اونۍ د ملګر ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې په ملګر ملتونو کې دې د افغانستان دایمي څوکۍ د طالبانو حکومت ته ورنه کړي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو اداره هم د طالبانو سره له همکارۍ څخه ډډه کوي او تر دې دمه حاضر سوی نه دی چې د ملګرو ملتونو په اسمبلۍ کې د افغانستان څوکۍ د طالبانو حکومت ته وروسپاري. د طالبانو ویاند او د معلوماتو د فرهنګ او وزیر ذبیح الله مجاهد ویلي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو او د نړیوالو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او د ملګرو ملتونو رول ته په درنښت سره ګوري. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور سره سم اوس مهال د افغانستان اکثره خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې سوي او کابو 3 میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخامخ دي. موږ به نن د هندارې په پروګرام کې په دې رڼا واچوو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د موجوده بشري ناوړو حالاتو پړه چا ته ورګرځي، آیا په افغانستان کې د طالبانو موقته ادارې ته ورګرځي او که امریکا او لویدیځ هیوادونو ته چې د افغانستان شتمني یې کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه یې په دې هیواد باندې لګولي دي. دغه شان موضوعګانې به نن له دوو شخصیتونو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مخکنی مشر ښاغلی غلام جیلاني ځواک او همدغه راز له افغان خبریال ښاغلی سید رحمان سالار سره په بحث کې مطرح کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو پیندار کوم یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث له شاغلی غلام جیلاني ځواک سره پیلو. ځواک صاحب، دوه مسلو ته په کتو سره د سشکاري چې ملګر ملتونو، اروپایي هیوادونو او امریکا د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې د طالبان د حکومت رسمیت پیژندلو په مسلې تړلې دي او له بشري مرستو څخه د سیاسي اوزار په توګه کار اخلي، تاسو د ملګر ملتونو او د لویدیځ هیوادونو دغه اقدام ته په کومه سترګه ګورئ او دا راته وایست چې په افغانستان کې د اوسني بشري بحران پړه چا ته ورګرځي؟
اول خو د افغانستان اوسنی وضعیت چې دی په کوم بحران سره چې مخ دی، دا مستقیما د امریکا د سیاستونو نتیجه ده. په افغانستان کې په تېر حکومت کې چې څه رقم فساد و او څه رقم سیاستونو په نتیجه کې د افغانستان نه بهر پیسې وویستل شولې، امریکا په دې خبره وه او هغه وخت کوم چارواکي چې د دې څه کول دا امریکا غوښتل همدغه سي چې افغانستان همدغه رقم لکه اوس چې کوم وضعیت سره مخ دی همدې ترتیب باندې وضعیت سره مخ شي تر څو دلته ثبات د منځه لاړ شي او افغانستان یو ځل بیا د بې ثباتۍ ډګر شي تر څو سیمه بې ثباته شي. نو په دغه خاطر د دې اوسني وضعیت مستقیم مسؤلیت امریکا په غاړه ده. د امریکا غیر مسؤلانه وطن سبب شو چې په افغانستان کې دا حالت رامنځته شو. هغه باندې بل ستمدار چې دغه وضعیت د دې سیاستونو په نتیجه کې راغی او په افغانستان بیا بندیزونه لګولي، د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي دي، او دا د مغی سیاست ته ما ده پاتات کین نو ځکه د رسمیت نه پیژندل ستو باندې او کنګل کول د افغانستان دی یو ستر اقتصادي فاجعه ده او دغه ستر اقتصادي فاجعه او لږه فقر غربت ښکاره خبره ده چې زمینه مساعده د هر رقم تروریستي ډلو د فعالیت لپاره نو د فکر کوم دا ټول څه جوړشوي سیاستونه دي دا د اشتباه د مخې نه کېږي غرب غواړي افغانستان او منطقه بې ثباته کړي او دا ځل د افغانستان او د سیمې د بې ثباته کولو لپاره د اقتصادي بحران نه د یو افزار په توګه کار اخلي نو په دې خاطر زه فکر نه کوم دا کوم کوششونه چې اوس روان دي دا نتیجه ورکړي او افغانستان د دې زر غرب او تازر شد چی پرخنه بندی وپی زندل شد. زکر ده دهی ده لوبی و ده دهی ده احداف و سر ده مغایر رو کنم. البته ده دهی خبری ده بنا نده چی پا افغانستان که محرس کرن دی. ده افغانستان اسلامی مارس سیاستون هم متاسفانه طلبه طلاف که ورکه غرب تا. مثلا پا افغانستان که ده توشمیل حکومت نشتیم. ده سبب کیزی چی غرب په پلاس کې طلبه ورکړي مثلا د خپل تعلیم مخنیوي دا سبب کیږي چې غرب په طلبه پلاس کې ورشي نو دا خو هغه کارونه دي چې باید اسلامي امارات نه یې کړی او د دې دغه ناسم سیاستونه وکړي نو سبب کیږي چې غرب په طلبه پلاس کې ورکړي نو متاسفانه هم دلته خراب موجود دی هم دلته باید سیاستونه ناسم دي او دغه ناسم سیاستونه او جزای د افغانستان خلک نه او سینه او افغانستان د ثبات لپاره دی
له شاغلی ځواک صاحب څخه په مننن سره وسپم دغه پښتنه له شاغلی سالار صاحب څخه وکړو تاسو د امریکا او د ملګر ملتونو یادو اقداماتو ته په کوم سترګه ګورئ او په افغانستان کې د وسنی بشری بحران پر چا تور ګرځي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو رادیو ټول درنو همکاران او اوریدین کو ته د هر په نوم کې د زلکې سلامونه وړاندې کوم وایي کوم رو جوړوي راغم تاسو پښتنه تا لږه د مرغ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې ریښتیا هم اقتصادي ستونزې یو د مهمو ستونزو څخه دي البته یوازنۍ ستونزې اقتصادي هم نه دي ډېرې نورې ستونزې شته دي چې تر ټولو نه غټه یې اوس فعلا نړیوال هم دی ته منعکسوي دغه ستونزې برجسته یې ښایي زما په اند تر ډېره پورې دغه ستونزې نړیوالو هم ډېر باباو ترې جوړ کړی دی چې اته چې حقیقت دي هغه هم یعنې داسې نه دي چې ستونزې نه شته خلک د فقر ته نه دي مخیا د لوږې ته نه دي مخ اما د تعامل خبره دا ده چې نړیوال چې ځانونه اوس په سر کې امریکا ده ملګري ملتونه او نور ارګانونه افغانستان کې د بشري ناورین د خطر په اړه خبرداری ورکوي لکه تاسو چې وویل دوی دغه شل کاله په افغانستان کې متاسفانه د افغانستان په هیڅ وګړي راونه کړ دوی دلته جګړې وکړي مختلفې وسلې استعمال کړې په هغه وخت کې دوی دا خبره نه مطرح کوله چې هلته د بشر حقوق دي زما موخه دا ده چې له بده مرغه دغه اوان چې دي تر ډېره پورې ملګري ملتونه هم د دوی تر اغېز لاندې دي د دوی د سیاستونو تر اغېز لاندې دي هغوی هم افغانستان کې دغه د بشري حقونو خبره یوازې یو دروغجن شعار دی چې اوس د افغانستان ټول وګړي په دې باندې پوهېږي چې دوی یوازې هغه څه چې د دوی ګټې ایجاب شي د هغې د تعقیبولو دپاره د بشر د حقوقو په پلمه او نورو پلمو باندې دوی غواړي هغې ته ځانونه ورسوي په داسې حال کې چې ملګري ملتونه ظاهرا یو هغه کوم چې تعریف شوی دی یو خپلواک ارګان دی نه باید د امریکا نه باید د لویدیځ هېوادونو نه باید د نورو هېوادونو تر اغېزې لاندې دوی هم د امریکایانو او د لویدیځوالو تعقیبوي او خپل سیاستونه د هغو د سیاست جوړوي تر یوه حده اقتصادي موجود شتمنی کنگل کړي دا او له بلې خوا دوی دا نارې وهي چې هلته بشري ناورین رامنځته کېږي. نو که د بشري خبره ورسره د دوی سره د بشر د حقوقو په اړه واقعا اندېښنه وای، د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل کېدو په موخه به یې لږ تر لږه هغه د افغانستان خپله ملي شتمني د کنګل نه خلاصه کړې وای.
مننه کوله سالار صاحب څخه دلته ولند شان د ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو او خپل بحث ته راګرځو. له بلې خوا څخه بیا په دوحه کې د اسلامي امارت د استازو او همدارنګه د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې اترې پیل سوي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې دواړو لورو د مذاکراتو په دغه پړاو کې په تروریزم سره د مبارزې، داعش، بشري حقوق او ورته مسایلو په هکله خبرې اترې وکړې. اوس به په دې اړه له ښاغلي ځواک صاحب څخه پوښتنه وکړو. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا واقعا امریکا په افغانستان کې د تروریزم او لدای سره د مبارزې په فکر کې دی؟ حال دا چې کله په افغانستان کې وو نیغ په نیغه به یې له داعش څخه ملاتړ کاوه، تاسو فکر نه کوئ چې دا ټول په افغانستان کې د لاسوهنو او د دسیسو د دوام لپاره یو ډول پلمې دي؟
نو دا خبرې یعنې د امریکا اصلي هغه مشکل او اندېښنه چې دا هغه د افغانستان د خلکو حقوق نه دي. اصلا چې امریکا د حقونو او زمن د غم هم دي او په دې خاطر باندې اوس حکومت سره مخالفت کوي، دا خو پلمې دي چې ورنه استفاده کوي، دلته افسد نشته دی. لیکن اصلي ما هغه د چې تاسو اشاره وکړله، د امریکا وایي چې موږ غواړو حکومت سره، د افغانستان حکومت سره، د دایس په وړاندې یو د القاعده په وړاندې مشترک مبارزې باندې تاریخو کې مشترک سرکار او مبارزې. دا یو ډېر عجیبه خبره ده، حکومت چې ته په رسمیت نه پېژني. په دغه مذاکراتو کې په رسمیت پېژندلې څرګنده نه شته دی. امریکا وایي چې په رسمیت نه پېژنو، خو د مشترکې مبارزې خبره کوي. دایس په وړاندې القاعده او داعش فکر شک نه شوی چې داعش د طالبانو دښمن دی او طالبان په ټول قوت غواړي چې داعش د منځه یوسي. لیکن دا چې امریکا ته دا فرصت ورکړي چې هغه په افغانستان طالبان سره یو ځای کار وکړي، داعش ته دا به طالبانو ته ډېره ګرانه وي، دا به د طالبانو مشروعیت د منځه یوسي، او دا به یو ځل بیا امریکا ته دا فرصت ورکړي چې د افغانستان په سیاستونو کې او دلته د امنیتي وضعیت او مدیریت کې هغه لاس ولري. نو زه فکر کوم چې امریکا هدف همدغه دی. امریکا اصلا دلته غواړي د چین نفوذ، د نورو هیوادونو نفوذ برخه ونیسي، په دغه مسایلو باندې اصل فشار دی پر طالبانو باندې. دا کار وکړي بیا د نورو پلمې خود په خود د منځه لاړ شي. لیکن دا کار به بیا نو د طالبانو مشروعیت مطلق افغانستان حکومت مجبور کی دغه تا چې افغانستان کې د امریکا منافع هغه لپاره کار کوي، واغه قبول کوي، واغه یو دغه نه د چین او د نورو هیوادو د نفوذ مخه نیول دي. په افغانستان د کومو نه لومړی مسؤلیت او اول مسؤلیت چې دغه د افغانستان د حکومت د طالبانو ده، دلته حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده. نو فلهذا دا مسؤلیت او مکلفیت د طالبانو ده چې د غرب د سیاستونو چې افغانستان د ګټو سره په تضاد کې واقع دي، غرب چې څه غواړي هغه د افغانستان د ملي منافعو سره په مخالفت کې دي، د هغه د مخنیوي لپاره ټول اقدامات کوي. اول خو دا دی چې دا حکومت باید د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. داسې نه کېږي چې ټول حکومت یوازې طالبانو سره یو تفق دا به هم ارزو لري چې ملت تانه ملاتړ وکړي او ټول ولس او ټول خلک تاسو سره.
نو تر څو چې یو همشمول نظام رامنځته شي، داسې یو نظام چې په هغه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته، ټولو اقشارو ته، ټولو قومونو ته، ټولو مذاهبو ته ځای موجود وي او هغوی ځان د دغه نظام برخه وګڼي او په د مملکت په راتلونکي ټاکلو کې هغوی ونډه ولري، نو بیا به دا حکومت او دغه نظام د افغانستان د خلکو یو استازی نظام دي او د خلکو ملاتړ به ولري. که د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړم، نو بیا افغان حکومت چې خارجي دی څه دومره کار نه شي کولی. د ځینې هېوادونه دغه غوښتنه لري، ځکه یو ضعیف حکومت او یو داسې حکومت چې د خلکو ملاتړ ونه لري هغه د سیمې هېوادونه فکر نه کوم چې آماده شي د دغسې حکومت نه ملاتړ وکړي، په هغه باندې هغه سره مشترک کار وکړي، هغه باندې دغه اعتماد نه رامنځته کېږي چې مشترک کار ورسره وکړي. نو هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، هم د سیمې د خلکو غوښتنه ده، او هم د دې حکومت د مشروعیت او اعتبار دپاره لازمه ده چې دا حکومت یو همشمول نظام فاصله شي بالاخره، تر څو هم د افغانستان د خلکو همکاري ترلاسه کړي او د سیمې د هېوادو اعتماد او همکاري ترلاسه کړي. نو که دې حکومت وکولی شم چې دا کار وکړي، د سیمې د هېوادو اعتماد او همکاري ترلاسه کړي، بیا نو مشترک کولی شي چې د غرضو سیاستونو برخه ونیسي. افغانستان حکومت باید ځان د دغې اهل کړي چې سیمې د همکاریو د سیمې د هېوادونو همکاري جذب کړی شي او مشترک کار ته زمینه مساعده شي.
ډېره مننه ځواک صاحب. سالار صاحب، ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ آیا واقعا امریکا په افغانستان کې د تروریزم او لدای سره د مبارزې په فکر کې دی؟ حال دا چې کله په افغانستان کې و نیغ په نیغه به لدای څخه ملاتړ کاوه، تاسو فکر نه کوئ چې دا ټول په افغانستان کې د لاسوهنو او د دیسو د دوام لپاره یو ډول پلمې دي؟
زما خبره دا ده چې په افغانستان کې د نه لږې سلنه زیات وګړي مسلمانان دي الحمدلله، او په اسلام کې طرفداري اسلام موجود نه لري. مسلمانان د اسلام قانون او د اسلام اصول د طرفداري سره تضاد کې دي. طرفداري بیل څه ده او اسلام بیل څه دی؟ څوک چې مسلمان وي هغه به حتماً طرفدار نه وي، او هغه څه چې لویدیز تعریفوي هغه بېله مسله ده. لویدیز راتم د دوهې خبرو ته، دا هم د دوو برخو نه د هغه وړ ده د تعامل چې یو دا ده چې طبیعي ده هر هېواد هر حکومت د نورو حکومتونو ته کومې ستونزې چې لري هغوی د خبرو له لارې کښېني، که خبرې نتیجه ورنه کړي بیا نورې لارې لکه چې دا معمول ده په نړۍ کې په هر هېواد. مثلا که موږ ایران ته فرض کړو چې 15 جمع هېوادونو سره دوی وخت نه وخت د خپلو اټمي تاسیساتو په اړه خبرو ته ناست وي یا اقتصادي راکړې ورکړو په اړه، یعنې دا معمول ده په نړۍ کې. او یو دا څه وي چې که یو خاص غوښتنه ځار د امریکا په افغانستان باندې مني چې دا باید ملته روښانه شي چې دوی مثلا د دوی هدف د دوی نسته ده، یا چې لکه دوی پلمې ورته جوړوي یا نمونه ورکوي چې د دې سره حقیقت کې خو د امریکا کړنې خپله د طرفدارۍ یو مثال دی، چې دوی په کومې کړنې په افغانستان کې وکړي همدغه طرفداري ده. نو که دا ښایي نو بیا د افغانستان ملت په 10 کاله د دوی سره په جګړه وو، نو بیا نه پوهېږم چې دوی هدف د دې نه څه وي چې مثلا دا هسې پلمې دي. زما په نظر چې دوی خپلې غوښتنې غواړي په یو ډول په نرمو کلماتو کې پیچ کړي، تاو یې کړي، بیا هغه د یو چاکلیټ په شکل باندې یو چا ته ورکړي چې دا زما غوښتنې دي. په حقیقت کې په هغه کې زهر وي، خو دوی د چاکلیټ په شکل د چاکلیټ په پوښ کې تاو کړي. داسې یو مثال لري زما په نظر، د دې نه زه بل څه مثال نه ورته لرم. د امریکا غوښتنو دغه خبرو سره یعنې بېخي د دوی دغه کوم اعمال چې دي او کومې خبرې چې دي دا ډېر تضاد لري، بېخي د ځمکې او اسمان توپیر لري.
له ښاغلي سالار صاحب څخه په مننې سره، په افغانستان کې د لوږې او بشري ستونزو او همدارنګه په دوحې کې د طالبانو او امریکې ترمنځ د خبرو اترو په هکله د دوو شخصیتونو، ښاغلي غلام جیلاني ځواک او ښاغلي سید رحمان سالار، نظرونه واورېدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. خوشحاله او سوکاله اوسئ.
روت پانو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې د تهران چاپ ورسپانه را ګورو، او بیا به د کابل او کوخ ونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې ستاسو د توجه ور وګرځي او دغه پروګرام سره زموږ سره تر آخره پورې ملګرتیا وکړي.
خوږو دوستانو، د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم رسالت ورځپاڼه ده. رسالت ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼې کې لیکلي دي، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ترکمنستان ته په خپل سفر کې د تاجرانو او اقتصادي فعالانو سره په کتنې کې وویل، د ایران او ترکمنستان د ګیسو د تړونونو په لا ژوندي کېدلو کې هڅه کوو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف هم بیګا په اشکاباد کې سره لیده کته وکړه. ورسپان علي کې په اشکاباد کې د ترکمنستان ولسمشر د اسلامي ایران د ولسمشر رسمي هرکلی وکړ. د هرکلی له دستورو سمداسي وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو په خپلو کې سره خبرې اترې وکړې. د ایران او ترکمنستان ترمنځ د دواړخیزو اړیکو پراختیا او د تجارت زیاتول په دغو لیدو کتو کې د باسوړ موضوعګانې وي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیګا هم دا شان په اشکاباد کې د ایران په سفارتخانه کې په ترکمنستان کې د هستوګنو ایرانیانو سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د ایران ولس له ټولو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لټه کې دي. دا ویلو دا چې ښاغلی ابراهیم رئیسی د اقتصادي ملګرتیا موسسې ایکو په 15مې سرمشریزه کې د ګډون په مخې سره اشکاباد تللې ده. دغه غونډه نن د ترکمنستان په پلازمېنه اشکاباد ښار کې پیل شوې ده. ورسپانې همداراز لیکلي دي، د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی ټینګار کړی، د اټومي ساینس پوهانو تیرور د بشریت په ضد جنایت او د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي ده. ورسپانه لیکي، د ایران د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې سکرتر او د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی دغه راز ویلي دي، د ایران د نورو اټومي ساینس پوهانو په شان د شهید محسن فخریزاده تیرور د بشریت په ضد جنایت او د نړیوالو حقوقو او د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. هغه دغه راز د فخریزاده د شهادت د کلیزې په مناسبت په یو لړ څرګندونو کې وویل، شهید فخریزاده یو گمنام ساینس پوه و چې یوازې له شهادت وروسته خلک د هغه له ځینو خدماتو سره آشنا شول.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات او ورځپاڼه ده چې په خپل لومړي مخ کې اول د کورونا د نوي نسل د خپرېدو په اړه د ایران د روغتیا وزارت خبر راخیستی او وایي چې د ایران د روغتیا وزارت د کورونا د نوي نسل خبرداری ورکړ. او بیا په لیک چې په ویانا کې د ایران او څلور جمع یوه ډلې د خبرو اترو نوې پړاو سبا پیلېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال د یو پلاوي په مشرۍ د برجام اټومي مذاکراتو د نوې پړاو د پیلولو په موخه ویانا ته ورسېدل. په ویانا کې د څلور جمع یوې ډلې له هیوادونو سره د اټومي مذاکراتو د پلاوي مشرۍ د علي باقری کنی په غاړه ده. هغه تر دې سفر مخکې وویل چې د مذاکراتو د بریالیتوب تر ټولو اصلي شرط د امریکا له لوري په ایران باندې د ټولو لګول شیو بندیزونو ختمول دي. په 2013 میلادي کال کې ټرمپ د برجام له اټومي موافقې څخه په غیر قانوني توګه ووتل او په ایران باندې غیر قانوني بندیزونه ولګول. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا تر وتلو یو کال وروسته له هم ایران د برجام په چوکاټ کې خپل ژمنو ته دوام ورکړ، لیکن د اروپایي هیوادونو دوامداره خلاف ورزی او د امریکا د غیر قانوني بندیزونو په دوام سره د ایران هم خپل ژمنې راکمې کړې. اطلاعات ورځپانه بیا دي کې چې اسرائیل هیوم وویل د ایران پر ضد له تل ابیب سره د عربي شوراګانو ائتلاف دړې وړې شو. انډیپندنت ورځپانه د یو مطلب په ترڅ کې ولیکل د ترکیې اقتصاد دړې وړې کېدو په حال کې دی. امریکا سعودي عربستان ته په خطاب کې ویل انصار الله نور پاتې نه راځي، نو ژر به د یمن جنگ جګړه ختمه کړي. د چین، روسیه او هند په ګډه بیانیه کې راغلی ده چې د سوریې خپلواکۍ او د واکمنۍ عقته احترام ضروری دی. سید نصر الله ویل د جنگ جګړو په زړه او مینس کې د خپلواکۍ لپاره پاتې کیږو.
خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستې دي. البته تاسو ښه پوهیږئ چې د طالبانو له ولکې وروسته په کابل کې ورځپاڼې نه خپرېږي او یوازې دوی په انټرنیټي سایټ کې خبرونه او خپلې راپورونه خپروي. دا هم باید ووایو چې دغه دریځونه د دغو ورځپاڼو خپل لیکنې دي. د کابل چاپ 800 ورځپاڼه په خپل نننۍ ګڼې کې د یو مطلب په ترڅ کې لیکلي دي د روا حکومت اجزاو ته له درناوي پرته د راووالي ترلاسه کول ناشونی دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان اوسنی وضعیت د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ سره ډیر توپیر لري. په دې موده کې نوي لوبغاړي لوبې ته داخل شوي او د نړیوالو زبر ځواکونو د سیاست په تړاو خپل لیدلوری بدل کړی دی. په دې حالت کې سیاست د فکری چوکاټونو سره کار نه لري چې په ذهنونو کې یو ټاکل شوی نظم جوړ کړی وي. په دې برخه کې هر ډول تیروتنه به هیواد ته ډېرې درندې بدې پایلې ورسوي. ورځپاڼه لیکي طالبان که د حاکمیت غوښتنه لري نو باید د افغانستان اوسنی ماډرن واقعیتونه په رسمیت وپیژني، د قواوو تفکیک رامنځته کړي، مدني ازادۍ د نه ځپي، د بشري حقوقو ارزښتونو ته د درناوی وکړي او له انحصار طلبۍ او صحرایي محاکمو د لاس په سر شي. دغه ورځپاڼه په دوام کې لیکي طالبانو له درو میاشتو واک وروسته د جمعې په شپه د لیندې پر شپږمه د خپل حکومت د رئیس الوزرا غږیز پیغام خپور کړ. دا وینه داسې مهال خپره شوې چې په دې وروستیو ورځو کې د ملا محمد حسن اخوند چوپتیا غبرګونونه راپارولي وو. د طالبانو چاره سنبالی حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د نظام د سقوط، د بیوزلۍ او بیروزګارۍ، د پخوانیو پوځیانو د تیرور، د ښځو حقوقو، د طالبانو د رهبرۍ تګلارې، د حکومت مالی چارې او همداراز د بهرنیو هیوادونو سره یې پر پالیسۍ خبرې کړي.
دوستانو، د هم مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې داسې لیکي: ماسکو وایي د افغانستان په اړه له امریکا سره په اړیکه کې یو. روسیه وایي له واشنگټن سره د افغانستان په اړه له نږدې کار کوي. په واشنگټن کې د روسیه سفیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د بحران په اړه د امریکا او روسیه ترمنځ نږدې اړیکې او بحثونه دوام لري. ماسکو وایي له واشنگټن سره په اړیکه کې دي او په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې روان بحران کابو کړي او د لا پراختیا مخه نیوي وشي. روسیې لوري همداراز ویلي چې غواړي له افغانستان سره د نړیوال بشردوستانه مرستې دوام وکړي او په دغه هیواد کې د بشری ناورین مخنیوي وشي. روسیې په تازه اقدام کې افغانستان ته د بشری مرستو لومړی بسته او جوپه هم لیږلې ده او ټینګار یې کړی چې دغه ډول څو نورې کومکي جوپې به هم افغانستان ته ولیږي. ماریا زخاروا امریکا افغانستان د فساد پر کنده بدل کړ. روسیه وایي امریکا په افغانستان کې بحران رامنځته کړ او لا هم د دې بحران د پراختیا په لټه کې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا په تازه څرګندونو کې ویلي چې په امریکا په تیره بیا پینټاګون په افغانستان کې فساد خپور کړ او دغه هیواد یې د فساد پر کنده بدل کړ. نوموړی ویلی چې د دې ترڅنګ امریکا په افغانستان کې د کړکېچ مسؤول ده او اوسنی بحران او کړکېچ رامنځته کړی چې افغانان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه وایي چې امریکا ته په کار و چې د بحران د ختمولو لپاره هڅې وکړي، خو برعکس دغه هیواد لا هم د بحران د پراختیا په لټه کې دی. بل دا چې د افغانستان رئیس الوزرا په خپله لومړنۍ وینا کې پر طالب چارواکو غږ کړی چې د خپل ولس ستونزې حل کړي. نوموړی تیره شپه خبره کړې غږیز پیغام کې ویلي پر طالبانو دا شکر واجب دی چې واک ته رسېدلي او اوس د واک ساتل مهم دی. د ده په خبره د نوي حکومت چارواکو ته پکار ده چې د خپل ولس غږ واوري، له دوی سره دې مهربانه وي، ستونزې واوري او په خبره یې که دا چاره ترسره نه کړي نو د دې احتمال شته چې واک یې بېرته له لاسه ووځي.
خوږو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.